امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن و نیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن ورځ د پښتو لومړنی سهارنی خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا نن به په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو عالي غونډه پیل شي په سوریه کې ځانمرګو بمونو او د حکومت د قواو د جنگي الوتکو بمباریو په جنیو کې د سوریه د سولې په خبرو هم بد اثر کړی دی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن شپه د واشنگتن په وخت په 9 بجو د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته وینا وکړي او دا هم د خبرونو تفصیل د ترکیه او د ایران مشران پرون اسلام آباد ته په داسې وخت کې رسیدلی چې هلته ډیر زیات امنیتی ترتیبات نیول شوي وو هغوی به د سیمې د اقتصادي همکاریو د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون وکړي ټاکل شوی چې د مشرانو دغه عالي غونډه به نن پیل شي په دغې غونډې کې به زیات بحث د اقتصادي همکاریو د ټولنې د لسو غړو ملکونو ترمنځ د تجارت د انکشاف په باب وي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر به د کابل د استازي په توګه په دغې غونډې کې ګډون وکړي پاکستان وایي چې د تاجکستان ترکمنستان او د آذربایجان جمهور رئیسان د قزاقستان او د قرغیزستان صدر اعظمان او د ازبکستان د صدارت مرستیال به د مشرانو په دغې عالي غونډې کې برخه واخلي د سوریې د حمس په ښار کې د روانو د ځانمرګو بمونو د چاودنو او په دې ورځو کې د هغه ملک په شمال لویدیځ کې د حکومتي قواو د جنګي الوتکو د بمبارۍ نو وروستو داسې ښکاري چې هغې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې په هڅو هم اثر کړی دی ځکه چې په سوریې کې متخاصمو ډلو د سولې د هڅو په مخ کې د دغو خنډونو پړه په یوه او بل باندې اچولې ده په تېره هفته کې په ژنیو کې د سوریې د سولې د خبرو څلورم پړاو شروع شو هلته د بشر الاسد د حکومت استازي د غونډې د پیل د مراسمو تر ختمه پورې پاتې نه شول او هغه وخت د مجلس نه ووتل چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلي دیمستورا د حکومت د مخالف استازو سره روغ بړ وکړ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه د واشنگتن په وخت په 9 بجو د کانګرس دواړو جرګو ته خپله لومړنۍ وینا وکړي سپینه ماڼۍ وایي چې د خلی ټرمپ وینا به په رښتینی توګه د رښتینی خلکو د مشکلاتو د حل په باره کې وي د سپینې ماڼۍ یوه لوړرتبه مامور خبریالانو ته ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به په خپلې وینا کې خلکو ته اعلان وکړي چې مرسته د هغوی په لور روانه ده د ښاغلي ټرمپ دا وینا د امریکایي روحیې د بیا ژوندي کولو په نامه یاده شوې ده د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین ویلي دي دې ته ضرورت ده چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د وخت مامورینو او د روسیې ترمنځ د نامناسبو تماسونو د راپورټونو په باب باید جواب وویل شي هغه دغه خبرې د ان بی سی د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې کړې دي د ښاغلي ټرمپ او د روسیې ترمنځ د احتمالي تماسونو په باب د امریکا د کانګرس درې بل تحقیقات روان دي ښاغلي راین په دې باب څه نه دي ویلي چې یو خاص سانونوال به هم په دغو تحقیقاتو کې شامل شي او کنه لکن دومره ویلي دي چې په دې باب په ګډه د دواړو ګوندونو تحقیقات لازمي دي د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي د نورو تحقیقاتو لپاره د یو خاص سانونوال تعین او یا د کانګرس د یوې خاصې کمیټې د جوړولو طرفداري کوي پرون په افغانستان کې طالبانو د هغه یو امریکایي لیکوال برمته کول رد کړی دی چې د افغانستان او د پاکستان سرحدونو ته نږدې دلمي تحقیق لپاره په سفر تللی و طالبان وایي چې د هغوی غړي په وزیرستان کې سفالیت نه لري نو په دې خاطر هغوی د دغه امریکایي په برمته کولو کې هم لاس نه لري طالبانو دغه وینا دغه بیانیه د دغه امریکایي لیکوال د میرمنې د خواست په مقابل کې چې تېره هفته د خپل خاوند خوشي کول لپاره کړی و کړې ده پرون د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو په یو کام کې چې زیات مهاجر پکې پراته دي پنخدو کې د یوې 3 کلنې ماشومې په شمول څلور تنه زخمي شوي دي د لبنان دولتي خبري اژانس ویل چې د دغو زخمیانو نه یوې بیا وروسته مړ شوی دی عیني شاهدان وایي چې دوی د ان ال حلوا د کم د پاسه تور لګلیدلي او همې هلته د ډزو اوازونه اورېدلې دي دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واورېدل
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په شپږو لومړیو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه 28% ډېره سوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د اقتصادي آتشو د غوراوي لپاره د امتحان اخیستلو په غونډه کې د صادراتو د کچې د لوړېدو علت د کورنیو تولیداتو زیاتوالی وښود. نور حال له کابله د خبریالی لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه 28% لوړه شوې ده. د تجارت او صنایع وزارت ویاند مسافر خوقندي د دغه وزارت لخوا د افغانستان د اقتصادي آتشو د غوراوي غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب هم د صادراتو په ډیرېدو کې مرسته کړې ده. ښاغلی خوقندي وویل
سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی او ډیر بازارونه زموږ پر مخ پرانستل شوي دي. زموږ داخلي تولیدات ډیر شوي او دریم دا چې په کیفیت او بسته‌بندۍ کې خوالای راغلی دی چې زموږ د صادراتو کچه لوړه کړې ده.
افغانستان د روان کال په صد میاشت کې د WTO یا د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د تجارت او صنایع وزارت چارواکو پر وینا د سازمان کې غړیتوب کولای شي د افغانستان په څیر په وچه کې د راګیرو هیوادونو ترانزیتي ستونزې هم حل کړي. افغانستان د خپلو ګاونډیو او هندوستان سربیره د منځنۍ آسیا، روسیې، خلیج او ځینې نورو هیوادونو ته خپل توکي چې تر ډیره حده وچ او تازه میوه، زعفران او ګران بیه ډبرې دي صادروي. افغانستان اکثره خپل تولیدات د پاکستان له لارې بهرنیو بازارونو ته صادروي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي ستونزې په تجارت هم اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس افغانستان د خپلو صادراتو لپاره د پاکستان پر ځای بدیلې لارې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایان سیام الدین پسرلی په دې اړه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د پاکستان لارې د افغانستان راکړه ورکړه کمه شوې خو د ایران سره زیاته شوې ده. ښاغلی پسرلی وویل
یو بلوم د دلیل چې لنیک مرغه وایم هغه دا و چې په داخل کې کوم تولیدات او زراعتي محصولات هم خو نسبت نور کلونو ته.
افغانستان خپل ډیر د اړتیا وړ توکي له بهر څخه واردوي چې هر کال دی $2 میلیارد په ارزښت واردات او له 500 تر 600 میلیونو ډالرو پورې صادرات لري. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه چې سوداګر پرې هر ورځ د $3 میلیونو په ارزښت سوداګري کوي دوه اونۍ کې چې د سوداګرو او عامو خلکو پر مخ تړلې ده او هیڅ ډول سوداګریزه چاره د دغه دروازې لارینه تر سره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر د حزب اسلامي له رهبر ګلبدین حکمتیار سره د روغې جوړې مخالفت نه کوي خو له هغه څخه غواړي چې په کورنیو جګړو کې د خپل ګوند د شکیلته له امله بخښنه وغواړي. میرمن سمر چې د امریکا ژغ د خبریالې نوشابې آشنا پوښتنې جوابولې د دوستم او احمد اشتی قضیې ته په اشاره د عدالت پر ټینګښت ټینګار وکړ.
د سولې په پروسه کې د ګلبدین حکمتیار سره د خبرو په برخه کې د بشري قانون نظر څه دی؟
موږ خپل نظر رسمي وویل او موږ د سوله د برقراری لپاره د مذاکرې ته ترجیح ورکوو او غواړو چې خلک مذاکرې ته حاضر شي، مګر په هر مذاکره کې عدالت او حقوق بشر باید جدي ونیول سي. د حکمتیار په هکله زما موضوع ډېر واضح و. ما وویل چې حداقل یو عدالت باید پامال ونیسي. دوهم برخه یې دغه ده چې هیڅ څوک د جرایم جنګي او جرایم ضد بشري نشي کولی چې وبخشي. هیڅ څوک دا بین المللي جرایم ده او دا په زمان کې یا په مکان کې هیڅ ارتباط نه لري. هیڅ څوک نسی کولی، نه رئیس جمهور کولی سي چې دا وبخشي، نه هیڅ څوک، نه پیر، نه پښوا، هیڅ څوک. دا زندانیان چې محکمه وربندې فیصله کړې ده، یوازې چې دوی د حزب اسلامي عضویت ولري کافی نه ده چې دوی خلاص شي. هغه باید محاکم ورته تصمیم ونیسي. داسې نه سه ویلی چې دا ځکه دا جرم انجام کړی ده اوس محکمه ورته ویلی ده، محکمه ورته 15 کاله یا 40 کاله زندان فیصله کړې ده، اوس یو څوک وبخشي ځکه چې موږ صلح کوو. دا غلط کار ده. خو زما په خیال شبه دا یې چې دوی اعتراف وکړي او معذرت وغواړي د خلک سه، چې دا د خلک د رنج ده، د خلک زخم جوړېدو دپاره زمینه مساعد کړي.
د جمهور رئیس د مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخوانی والی ایش چی موضوع نه ټول لیدونکي خبر دي، تاسو نظر څه دی په دې قضیه کې؟ بس تاسو فیصله کړئ
په دې قضیه کې. زموږ اعلامیه او زموږ دریز بخیر روشانه ده، او اوس هم په صراحت کې وایم چې موږ د دې په دې قضیه کې عدالت غواړو. د افغانستان حکومت مجبور ده، زموږ پولیس، زموږ لوی څارنوالي، زموږ محاکم مجبور ده چې هر قربانی چي او هر مجرم چي هغوی ته قربانی دپاره عدالت او مجرم دپاره پاسخگویی زمینه مساعد کړي، عادلانه تحقیق سي او قضیه محکمه ته راجع سي، قاضی به فیصله وکړي او هغه فیصله باید تطبیق سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین د ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د عملیاتو په حق له په ځینو رسنیو کې خپاره سوي رپورټونه ناسم بللې، خو ویلي دي چې چینایي ځواکونه د یو تړون له مخې افغان او تاجکي ځواکونو سره د درو هیوادونو د سرحد په صفري نقطه کې د نشي توکو د کاروباریانو او تروریستانو پر خلاف عملیات ترسره کوي. په مکړې په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د چینایي ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د عملیاتو ترسره کېدو په اړه په ځینو بهرنیو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي دي، خو د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت د وایي مرستیال خیرالله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې اوس افغان، چینایي او تاجکي ځواکونه د یو تړون له مخې دغو درې هیوادو د سرحدونو په صفري نقطه کې د نشه یي توکو کاروباریانو او تروریستانو په خلاف پوځي ګزمې ترسره کوي.
چینایان هیڅکله د افغانستان دننه په خاوره کې د چین نه بل څوک عملیات نه ده کړی. هلته هغوی یو یو عادي د درې واړو هیوادونو ترمنځ یو موافقتنامې په اساس یو عادي کار دی چې هغوی په مشترکه د درې واړو هیوادونو ځواکونه هلته ګزمه لري چې عملیات نه دی او یو مادي مسله ده.
د چین د دفاع وزارت هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان په خاوره کې د چینایي ځواکونو ګزمې په بشپړه توګه ردې کړې. د دفاع وزارت وایي ډګرمن رین جوکیون ویل چې د دواړو هیوادو د قانون نافذونکو ادارو د سرحد په اوږدو کې د تروریزم په خلاف ګډ عملیات ترسره کړي. د منځنۍ اسیا او کپکاس سیرینیز مرکز په خپله ویبپاڼه کې راپور ورکړی چې چین د افغانستان په خاوره کې ګزمې کړې او نظامي وسایطي دغه هیواد ته داخل شوي دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی هم د دغو پوځي تحرکاتو په اړه امریکا غږ اشنا رادیو ته ویل چې چین، افغانستان او تاجکستان د درې هیوادونو د سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو د کاروباریانو او تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره یوه کتاب جوړه کړې چې مرکز یې په تاجکستان کې دی. ښاغلی بستغنی ویل چې په دغه مرکز کې د هر هیواد 6 تنه پوځیان په کار ګمارل شوي دي. د چین د دفاع وزارت ویلي چې چین او افغانستان په خپل ګډ سرحد کې د تروریزم په ضد په مبارزه کې دغه هیواد سره همکاري لري. افغانستان د بدخشان ولایت د واخان په سیمه کې د چین سره 6.5 کیلومتره ګډ سرحد لري. د چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان سره د چین همکاري د دواړو هیوادو حالات او سختدریزی غوښته چې افغانستان چې دوه سره مخ دي مهمه ګڼي. د پانتون یو اساس مظفر خوري وی چې افغانستان سره د چین او تاجکستان د ډول همکاري دا غواندي خنو زیګند ده چې هم دا اوس سیمه ور سره مخ ده.
افغانستان داعش حضور داره، افغانستان طالبان هست.
خغلی خوري ویل په افغانستان کې داعش شته، په افغانستان کې طالبان شته، نور ډیری سختدریزی ډلې شته. که چې افغانستان شمال ته دا ډلې لار پیدا کړي تر ډیره د چین په مسلمان مش گشتو سیمو کی اسلامی سغدریزی او سیاسی اسلام و دمومی د چین زری اقدامات د همدی اندیخنی زیګنده دي د پونتون دا وسات د چین سره دا ډول همکاري د دی لامل هم افغانستان ته مهمه ګڼي چې پر وینای چین د پاکستان سره ډیری نږدې اړیکې لري او کیدې شي چین د اندیخنی پاکستان سره هم شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. یو شمیر افغانان افغان هندوانو او سکانو ته د خپل وطنوالو په نظر نه ګوري چې دا د دوی د خفقان سبب ګرځېدلې دي. د افغانستان مشت هندوان او سکان وایي چې د سیمې خلک د مړو د سوځولو لپاره ستونزې جوړوي، ملکیتونه یې غصب کوي او ماشومان یې په ښوونځیو کې ځورول کیږي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د هندوانو او سکانو د ستونزو پر هوارولو کار کوي. هدایت الله نوري په دې اړه نور جزئیات راکړي دي.
دا په کابل کې د افغان هندوانو او سکانو د مړو سوځولو ځانګړی ځای دی. افغان هندوانو او سکان خپل مایت ورته د سپارلو په موخه همدلته راوړي، خو دا کار دومره اسانه نه دی. افغان هندوانو او سکان وایي چې ورته د مړو د سپارلو تر مراسم وړاندې پولیسو ته خبر ورکوي، ځکه د کابل اوسیدونکي د هندوانو او سکانو دې کار ته په خسترګه نه ګوري. خو بیا بل خوا په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو یوازینی استازی هنرکلی هنریار وایي چې افغان دولت هندوانو او سکانو ته د مړو د سیزلو لپاره عصري دستګاوې پلوري.
یو سرنګ چې تاسو نن رسمي یا د پروسه ګورئ چې د مړو مراسم تر سره کیږي، یو اساسي ستونزه په افغانستان کې خاصتا په کابل ولایت کې دغه ستونزه و چې همیشه مونږ ممانعت سره مخامخ یو او همیشه مونږ سره ضد امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس نه مننه کوم چې دوی د صحیح امنیت نیسي تر څو او ملي امنیت چې مونږ خپل پروسه تر سره کوو. په دې د مشکل د حل لپاره زمونږ د قومیانو مشورې نه وروسته د افغانستان حکومت تصمیم ونیو چې تر څو معتبر ایواد نه او چې امریکې نه باید سلور ماشینونه سلور ولایتونه د هندوان او سکان په خاطر واخلي او دغه ماشینونه کې مونږ دغه خپل مړو مراسم تر سره کوچ.
افغان هندوان او سکان چې له پیړو همدل تمیشتي وایي چې له ډیرو ستونزو سره الله سوګري واندي. دوی وایي پخوای خ ډاکټران او انجینران لرل، خو اوس یې ماشومان په ښوونځي کې ځورول کیږي او ډیری ماشومان یې ښوونځي پرې ایښي دي.
همدغه ده چې خصوصا د سکانو اولادونه تاسو ته معلوم دي چې خاص یو ټیپ لري او د مکتب د تللو په وخت کې دلته موږ ډیر په اصطلاح آزار ورکوي او دوی نشي کولی چې رشد وکړي. تر اوسه موږ په تاسو بلیدلی چې موږ ته پخوا دلته ډاکټران او انجینران او هر څه لرل.
آر پی سنگ چې په کابل کې د بازازی دکان لري وایي حکومت یې ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. دی وایي هغه هندوان او سکان چې توان یې درلود افغانستان یې پرېښی او دلته پاتې کورنۍ ته یې د مړو د سیزلو اجازه نه ورکول کیږي او خلک یې ځوروي.
دلته چې ټول پاتې وو ټول غریبان دي، سو کم پیسہ دار نه دی. پیسہ دار خلک چې ووته لار خارج پلا انډیا پلا کوم بل پلا لار و د موږ ماشومان چې اگر دولتي مکتبو کې چاو ده آزار ورکی وته کشګیر کې هندو کافر کچالو دسته ده هندو سوزان ده چې مړه وړو. اول دولت خبر کو به بیٹا مړه وړو مونږ سره خیر او یانه کې بد راوي کی.
د افغانستان د ولسمشر وایاند واخان مینپال د افغان هندوان او سکانو د ستونزو په اړه وایي چې دوی د نورو افغانانو غوندې مساوي حقونه لري او دولت هڅه کوي چې د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
اهلی هنود او سکت د افغانستان ډیر درانه او با عزت اوسیدونکي دي. د افغانستان په قانون کې د افغانستان هر طبقه مساوي حقوق لري. د قانون په چوکاټ کې ټولې ازادۍ تنظیمیږي او د دوی غوښتنو ته رسیدګي کیږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو غوندې اقلیتونو په وړاندې تل ستونزې شتون لري او افغان حکومت هم تل هڅې کوي چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
وچکالی او د اوبو زیات استعمال د کابل اوسیدونکو دې ته اړ کړی دی چې اوبو ته د لاسرسي په هدف څاګانې لا ژورې کړي. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د چشلو د اوبو مندل تقریبا هر وخت ستونزمن کار دی، خو اوس دغه چاره لا پسې ستونزمنه سوې ده. تفصیل یې په راپورټ کې واوري.
د کابل په یو شمیر سیمو کې ماشومان هر ورځ د کور د اړتیا وړ اوبو لپاره سولوخي ډکوي او بیرته خپل کورونو ته خېژوي. کابل په اصل کې په دې توګه جوړ شوی و چې د 1 میلیون خلکو د څښاک او خوراک اړتیا پوره کړی شي، خو اوس یې د وګړو شمیر 4.6 میلیونو ته رسیدلی دی.
مونږ په سختۍ له دې څانه اوبه وړو، ځکه چې مشکونه درانه دي او پورته خېژول یې ګران کار دی. مونږ له حکومت نه غواړو چې په غیر قانوني ډول څاکیندلو ته اجازه ورنکړي، ځکه مونږ بې اوبه کیږو.
د امریکا د حکومت د اټکل له مخې د دې لامل دا دی چې خلک له تشدد نه تښتي او د کار په لټون پسې ښاري مرکزونو ته ځي. نړیوال بانک وایي کابل 2001 کال راهیسې تقریبا 2500 مربع کیلومتر پورې پراخ شوی دی. د ښار په یو شمیر سیمو کې چې غونډۍ او تیږه لري، د څاګانو ژوروالی له 10 نه تر 20 متر پورې رسیږي.
مونږ له حکومت نه غواړو چې د اوبو نلونه ډیر کړي، څو هر کور د اوبو نل ولري. په کار د مونږ په اوبو پسې ونه ګرځو، یوازې خپل درس ووایو.
و دېرش کلن اسلام خان د چای ایستلو د یوې کمپنۍ خاوند د کوچنۍ فرضیې خبره تاییدوي چې هر کور باید د اوبو نل ولري.
هغه خبره دا خو یو خو سطح د اوبو کته ولاړه، بل د وچکالۍ ده. د وچکالۍ د وجې خلک بل نفوس په کابل کې زیات شو، چې د نفوس د وجې هر کور ته یو برمه باید ووهل شي، څه ووهي مقصد د اوبو ضرورت ورته.
که څه هم د څاګانو د ایستلو بیه ډیره زیاته شوې ده، خو څرنګه چې اوبه مخ په کمېدو دي، نو د څاګانو د ایستلو کاروبار زیات شوی دی. خو د اوبو ستونزه لا حل شوې نه ده.
به خاطر ما دقیقا
زله دې سره موافق یم چې د هیواد په کارونو کې د نفوس چټک زیاتوالی د ښاري اوبو رسولو په تهیه کولو کې ستونزې رامنځته کړي دي.
اوسیدونکي له دې نه ایثار شوي دي چې له 100 مترو نه ژوره څا ونه باسي، خو څاګانې سره له دې هم ایستل کیږي. ښاغلی یلانی وایي هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر ژوره څا وباسي او اوبه یې د خپلو شخصي ګټو لپاره وکاروي.
دا
منرال دی او د معدنونو په جمله کې راځي. ملي شتمني ده، خو له بده مرغه تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. په کار ده د اوبو او انرژي له وزارت نه جواز واخلي.
انجینر حمیدالله یلانی وایي حکومت په دې غور کوي چې د څا ایستلو د جواز مسله عملي کړي. د سږکال ډېرې واورې او باران دا هیله زیاته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به تر یو وخت پورې کار ورکړي. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. کابل ویلی دی چې د پاکستان د توپخانې په ډزو کې په کونړ کې 4 ماشومان د وژل کېدو څخه پس د پاکستان سرخی الوتکه د ډیورند د کرښې اوښتي او په افغانستان کې غزمی کړی دی. د بلې خوا لس 12 ورځې وسوې چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي او افغان مهاجر د دهشتګرۍ په شک نیول کیږي او ځورول کیږي. زیبا خادم د دغو ستونزو په باره کې د پاکستان د سیاسي او نظامي چارو د کارپو بریګډر سعد سره مرکه کړې ده چې ولې پاکستان دغسې یو پارونکی عمل کړی دی.
سعد صاحب، اول په دې برخه کې ستاسې نظر غواړم چې کابل دغه اعتراض کړی دی چې د پاکستان الوتکې د افغانستان په خاوره کې غزمی کوي، د نظامی او سیاسي لحاظه چې دې مسلې ته وګوري، دا صحیح کار دی؟ پله دغه کار د سي لمسونکو کار نه دی؟
ما سره خدا څخه خبر نشته چې پاکستانی فوجي الوتکې چې کوم دین واغې په افغانستان کې سره حمله کړی دی یا نه. خو پزمک باندې توپخانه حمله چې کوم توپو حمله شي دي، هغه مو بند شي دي مخکې او سره مخکې شو. خبر دا سره چې دا دواړه که دا خبره صحیح دي، افغان حکومت صحیح وایي چې دا سکری دي، زما په خیال باندې د دې دا غیر دانشمندانه فیصله ده. د دې فایده نشته، نه دا د افغانستان موقف بدلوي په دې خبره باندې او نه د دې مسلې حل دی، بلکې دا به افغانستان نور سخت کړي په معاملو کې او د پاکستان په دې کې فایده نشته، د پاکستان په کې نقصان دی. زما خپل خدغه دا دی چې دانشمندی دا چې دا فیصله واپس واخیستل شي او نظامی کاروائی یا فوجی کاروائی په افغانستان کې دننه د پاکستان لخنا دا به مسلې حل نه دی بلکې دا به مسلې نور خراب
کړي دي. مګر دا مسلې بیرته حل شوی وي، مګر دغه سي حمله چې په غزیرت کې وشو د پاکستان په نورو ځایونو کې هم دا ډیر وخت کې شوی دي، ځکه چې د دې دوه ملکونو ترمنځ د تروریزم او دهشتګرو په ضد د مبارزه کې او جنگونو کې دا خبرونه موږ ته راغلي دي. اوس دلته یو فرق راغلی، دغه فرق دا دی چې په دې ارتباط په زیاترو ځایونو کې مثلا په مهاجرو افغانانو باندې داسې ظلمونه کېږي په دې حساب چې د دهشتګرو ګمان پیکي. دغه موضوع هم د دې باعث شوی ده چې پاکستان دواړو ځایونو کې سرحد وتړلو مشکلات پیدا شو. نو اوس چې د الوتکو ګزمې شروع کړې په افغانستان کې داسې کار نه دی چې تاسو ویل ستاسو په نظر دا مشکل نور هم زیاتی. نو د حل لاره څه ده؟ تاسو خو نظامي تجربه لرئ.
کولار دې حل دانه چې موږ دروازه بند د تجارت بند کو، موږ یو بل سره رابطه بندي کو، یو سره تل راغلي بند کو، او نه دا دې سره مسله حل کیږي چې هغه ځل ته غریب سره افغان دی هغه خپل روزه په فکر کې غریب سره دی در په در دی. نو داغه دا مجبوریا ده موږ فائدہ واخلو هغه باندې ظلم وکړو. دا هم زما په خیال باندې مهذب قام نه نه ده دا څه به زداره ما چې دلته کیږي پاکستان کې پاکستان ظلم تشدد کی پولیس تلاسا نو افغانان باندې بہم کی بعض جیوں کے مبالغہ بے رضیا پہ ہی سیدھا دمرا اہم دغا نہیں لگا سمجھ پڑے سوشل میڈیا کے خلق کو چیک کیا دغینا یو ورکوډ کې څنګه یو ډېر لوی کیسه جوړ کی. د پاکستان او د افغانستان د مسلې حل دا دی چې دلته داسې دغه ګروپونه ناشتي چې سمو پاکستان کې حمله کوي او څه چې کم دی نه په افغانستان کې حمله کوي.
بله
افغانستان پاکستان باندې الزام لګی چې دغه ګروپونه چې کم دی د پاکستان په خوره ناشتي هغه دلته چې کم دی نو پلانونه جوړوي او تربیت ورته ورکیږي، دلته هغه نظریاتي تربیت کیږي، نظامی تربیت کیږي او په افغانستان کې هغه ځي او عملي کوي او سکول نه سوځي خلک وجني بمونه خلاصي. دغه پاکستان وی چې دغه سي د ټي 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 کډمن چې کم دغه دی دا ګروپونه دی په افغانستان کې راځي په پاکستان کې حمله کوي. نو زما په خیال باندې مسلې حل کو دا نه دي کنه چې موږ یو بل سره خبرې باندې دا خو بده دې استفاده به څوک کوي یا بغیر طاقت کوي یا به دغه دشتګر تنظیمونه به کوي د دې نه به استفاده کوي. نظامي حل نشته. پاکستان دا وایي چې زه په افغانستان کې اوسو بمونه خلاص کوم یا ګولې به ورغورځوم یا بلوته کې ورولېږم دغه به د مسلې حل دغه نه دي.
نو که هلته عملي ونشي د دې امکان شته چې دې خواته هم عملي ونشي د سولې خبرې چې باید طالبان د سولې مذاکرو ته راوستل شي دغه سي حمله نه پس هغه خبرې زندېږي. نو په دې حساب باندې ولس په تنګ سکه دی. اوس د مثال په ډول د تورخم د لارې بندېدل یا د سپین بولدک د لارې بندېدلو ضرر نه چا ته رسیدلی دی؟ د ټولو نه خو ولس ته ضرر رسیدلی دواړو خواو ته.
عام ولس ته رسیدلی او پاکستان ته مالی نقصان دی. پاکستان ته رسیدلی خپل مند دي مرګ شوی دی هغه مړی ښخول دي چا ودونه دي بدونه راغلي دي نه وې داسې په دغه کې ناست وه هغه دا خو خنه چې د حکومت پاکستان اجازت ورکړو واده یو دغه راغلی جنګ راغلی دوی په هغه کې نه وې هغه چې کوم دی نه پرېږدي.
خو تاسو مخکې د سوشل میډیا خبره وکړه دغه خبرونه هم سوشل میډیا چولې دي کنه چې ناوې دې خواته بنده پاتې ده.
تاسو پاکستان کې کم شي په افغانستان کې کم شي دا تقریبا 50% دا سره به اعتماد پیدا شي.
یو مسله خو بله یوه مسله خو بیخي واضح ده چې دغه کماملت چې په هغه زیارت کې وشو دغه مسولیت خو دایش په غاړه اخیستی دی. نو بیا په پاکستان کې د افغان مهاجرو زولورو کړول نو په دې برخه کې هغه غټ قدم چې کوم ملک واخلي او هغه مسولیت واخلي او پاکستان دی. ډیره مننه تاسو نه بریګیډیر صاحب کورمو ودان.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو خدمت کې یو هوست د دغه خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راځو.